مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
هر کلی مو کوم د داعش خراسان په اړه بحث لرو. دا موضوع مو وروسته تر دې انتخاب کړه چې د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه په بحث کې داعش خراسان څانګې ته د غونډې په ترڅ کې ژورې اندېښنې څرګندې شوې. خو له دې ډلې سره د چرند په برخه کې نظریات مختلف وو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی توماس گرینفیلد، د چین استازی فو کانګ، د روسیې استازی واسلی بنینسیا او یو شمېر نورو په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتېدو خبره وکړه. د ځینو هیوادو استازو لکه د روسیې او چین نمایندګانو وویل چې له طالبانو سره باید په دې برخه کې همکاري وشي. خو سوال دا دی چې داعش خراسان څانګه چې نه کاله مخکې د افغانستان په ختیځ کې خپل موجودیت اعلان کړ، لومړني مشران لکه حافظ سید خان او عبدالرؤف امریکایي ځواکونه ووشل. افغان ځواکونو بیا د دوی یو بل مشر عبدالله اورکزی په 2000 کال کې ووشل. بیا د 2020 کال د اګست تر میاشتې د طالبانو تر واکمنۍ پورې دا ډله په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو او افغان طالبانو ځپله، خو د فعالیت ساحه یې محدوده نه شوه، بس پراخه شوه. پاکستان، تاجکستان او هند ته یې ریښې وڅخلولې، او داسې راپورونه شته چې په سریلانکا، مالدیف او بنګلادیش کې هم یو شمېر کسان جذب کړي دي. اوس ممکنه ده د دې ډلې مخه په سیمه کې ونیول شي. دا خبرونه په فیسبوک کې لیدلی شي، په یوټیوب کې هم لیدلی او اورېدلی شي. راوشم د خبرونه میلمنو ته د اسکایپ لاري شاه محمود بخیل را سره دی، د افغانستان د دفاع وزارت خانه سرپرست، او دلته په استودیو کې په مشال ډیډو کې زما همکار ګلیاس را سره دی. د دواړو هرکلی کوم. میخیل صاحب، که لمړی تاسو ته راشو، د داعش تر تهدید پورې د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې چې د جولای له نیمایي را وروسته درې میاشتنی راپور خپور کړی دی، په هغې کې دې ته اشاره کړې ده چې داعش په افغانستان کې څلور بریدونه کړي دي، په بامیان، کندز او کابل کې. خو د دوی تر ټولو خونړی برید د سپتمبر په 12 و چې د دایکندي او غور ترمنځ 14,000 افغانان ووژل. که هم دا حمله په نړیواله کچه ډیره غندل شوې ده، خو عام خلکو په لاره تلل او دا یې وژل. تاسو په خپله د دفاع وزارت سرپرستی کړې ده، معاونیت مو کړی دی، څرنګه په فعلي شرایطو کې دا ممکنه ده چې د داعش مخه په افغانستان کې ونیول شي؟
سلام دې ورسیږي تاسو ته، تاسې قدرمن میلمه او ټولو لیدونکو ته. د داعش یا د نورو افراطي ډلو موجودیت په افغانستان کې او په سیمه کې یوه لویه ستونزه ده، او د دې دوه عوامل دي. اول عوامل دا دي چې د مدرسو شتون، چې هلته ځوانان تربیه کیږي، هلته زی او کوم نصاب چې په دغه مدرسو کې ده هغه افراطي نصاب ده، او دیو زیات مختلفې ډلې په دې کې دي. نو بیا یو تعداد ډلې لکه داعش یا نور دا تکفیری ډلې دي، او دی وایي چې تر یوم القیامت پورې به دی خپل جهاد ته دوام ورکوي د کفارو په مقابل کې، او څوک چې د کفارو سره ناسته ولاړه کوي هغې سره روابط لري هغه ټول واجب القتل دي. نو په دې خاطر باندې لوی مشکل یو دغه نصاب د مدرسو دی چې دغه مفکوره رشد وکړه او رشد کوي. دویمه مسله دا ده چې په افغانستان کې او هم د سیمې په هیوادونو کې هغه د نفوذ مسله ده، د ځوانانو مسله ده چې هر څوک زیات ماشومان لري، هغه ځوانان ته د تعلیم زمینه، هغه ته د کار زمینه مساعده نه وي. نو دلته جنگي، جنایي، مافیایي ډلې او توریستي افراطي ډلې دا جذبه او بالاخره هغه استخداموي. نو په دې خاطر باندې هغه ریشه د مشکلاتو په دغه دوه ځایونو کې ده، چې یو د مدرسو کې کوم نصاب چې تدریسیږي، او دویمه مسله د ځوانانو بیکاري ده. نو دې دپاره یوازنۍ لار هغه دا ده چې حکومتولي ښه شي، ځکه کوم وخت کې چې زه په ننګرهار کې وم په هغه وخت کې تاسې ته به معلومه وي چې شپږ ولسوالیو کې داعش نفوذ درلوده، د ننګرهار وضعیت خراب و، حتی ولایت د سقوط په حاله کې و. خو په حکومتوالۍ باندې مونږ فوکس وکړو، او بالاخره داعش په هغه زما په دوره کې هلته ختم شو، هغه جغرافیه د یو د منځه لاړه. اما فکر د داعش هغه وخت کې په دا ویلو چې غواړي چې داعش فکر د منځه لاړ شي نو هغه باید حکومتولي ښه شي، اقتصادي روش رامنځته شي او بالاخره قانون حاکم شي. که دا نه وي نو یوازې د یو څو کسو په وژلو له منځه وړلو
دا نه نه میاخیل صاحب تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه. ډیر خلک په دې باور دي چې نصاریه په ټوپک له منځه نه ځي، په فکر باندې له منځه ځي. ګلایاس په د دایکنډي او غور ترمنځ چې داعش هزار افغانان ووژل، تر هغه تقریبا څلور ورځې وروسته راپورونه خپاره شول چې په بلوچستان کې داعش حمله کړې ده. په دې برخه کې په مشال رادیو کې تاسو څه درلودل؟
هو، دې باندې زیاتره وګورو. د داعش یا د خراسان څنګه تاسو د پروګرام په پیل کې وویل چې نه کال 2015 کال کې دی وجود راغلی وو. نو دوی اوس دا چې کوم پیښې دي، نو زیاتره د بلوچستان او د چې کوم شیا یا د هزاره کوم هغه دي، نو زیاتره په داغوی باندې دي حملې کوي او هغوی مسئولیت هم په غاړه باندې اخلي. نو دا اوس وروستی په دې میاشت کې موقعیت د دوو پیښو ذمهواري چې ده هغه اسلامي دولت خراسان باندې چې دي هغه د دې منلې ده. او قبل وګورو د داعش یا د اسلامي دولت چې کوم د وسلوالو کوم د بریدونو کوم شر ده په پاکستان او په افغانستان کې دواړه په دې روان 2040 کال کې بیلابیلو ادارو داسې راپورونه ورکړي دي چې شپږ سلویخ فیصد په پاکستان کې او شپږ سلویخ فیصد په افغانستان کې دوی دا بریدونه کړي دي.
اوس د دوی په 2015 کال کې داعش په پاکستان کې له ټي ټي پی سره ځینې شخړې لرلې.
اوس هم لري، هغه اوس هم شته، هغه شخړې خو اوس ختمې شوې نه دي. دوی د وسلوالو ترمنځ پاکستان
لانجه شته،
لانجه اوس هم موجوده ده. څنګه په افغانستان کې وا چې کله د افغانستان کې طالبان واکمن نه وو، هغې نه مخکې هم هغو د یو بل سره د هغه بوی وو، لکه په یو بل بریدونه کول. نو په هغه کې هم نشته، په پاکستان کې دننه هم دا دواړه ډلې چې دي دا یو بل مخالف دي سخت دی هغه مانی. او بل دویمه څنګه میا صاحب خبره ډېر زبردست خبرې وکړې چې ترهګرۍ او دغه موضوع خو به موږ مخکې بوزو. خو موږ وګورو په پاکستان کې لوی هغه چې دی هغه د حکومت تر بندیز لاندې چې کوم ډله ده تحریک طالبان پاکستان هغه دی. نو هغه هم خپل ځان استابلیش کول نور کول لپاره داسې قسمه هغه کوي چې د خپل کوم مخالف ډله ده اوس د داعش ده. نو په دې معنی څنګه تاسو دا خبره وکړله، نو بالکل هغوی سره په دې معنی چې کوم ځای کې ګوري نو نښتې هم کیږي او د وسلوالو ترمنځ ده هغه رواني هم وي.
مننه میاخیل صاحب. په د ګلایاس چې اشاره ورته وکړله د افغانستان کې هم په یغه وخت کې طالبان واکمنان نه وو، او تاسو ګمان کوم په ننګرهار کې والی وي چې په نورستان کې د طالبانو قمندانانو وشل شاوخوا لس کسان اعدام کړل، هغه وخت کې تاسو والی وي؟
نه، زه په وخت کې
نه وي کنه. خو کله چې تاسو د ولایت چارې سنبالولې په یغه وختونو کې د داعش او د طالبانو ترمنځ روابط څرنګه وو؟
اول ما چې مخکې عرض وکړ چې دلته دغه افراطي ډلې دا په بعضي وختونو کې هم فکر دي، یو رقم تکتیکونه استفاده کوي، انتحار، انفجار، حلالول، د دولت په ضد باندې اقدام کول. ان دا تکتیکونه د ټولو یو دي د افراطي ډلو. نو همدغه افراطي ډلې تاسې ولیدل چې پخوا د مجاهدینو د ګروپونو نه خل طالبانو سره یو ځای شول، د طالبان نه خل د داعش سره یو ځای شول، د داعش سره نه وروسته خل د القاعده سره یو ځای شول. نو خبره داره چې هغه اساس چې کوم یو دی هغه همدغه افراطي ډلې او فکر دی. نو دا بدلیږي، نومونه سره بدلیږي، را بدلیږي سره، نو تکتیکونه د دوی یو دي. البته بیا هر ډله کوشش کوي چې د خپل قدرت ساتلو لپاره، د خپل نفوذ زیاتولو لپاره بیا بلې مخالفې ډلې له منځه یوسي. ځکه په دغه افراطي حرکتونو کې اول انګیزه مهمه ده، بیا امکانات زیات مهم دي، او ورپسې هغه تکتیکونه چې دي و استفاده کوي. نو دلته انګیزه دا و چې فرضاً طالبانو او داعش په افغانستان کې شریک د حکومت په ضد باندې جګړه کوله، ویل چې افغانستان اشغال ده، افغانستان کې غیر اسلامي حکومت ده، مختلف شان دی ویل، او دای ځوانان په دې نامه باندې جذبول، او بالاخره هغه جګړه دوام پیدا کړ. مگر اوس هم تاسې ګورئ چې عین طالبان بیا د نړیوالو ټولنې سره رابطه لري، د هغېونه خپل مشروعیت غواړي، د هغېونه خپل امکانات غواړي. نو هغه ډلې چې دوی سره موافق نه دي هغه بېرته د طالبانو مخالف کیږي.
میاخیل صاحب وبخښه
نه دکی اورګه زمام یو اسه پختنه د میاسب نه چې آیا سمره هدا پوری دا ډله التا فعال ده کوم پاکستان کې ګورو نو تحریک طالبان پاکستان یو ډیر یو منظم نتورک او یو هغه جوړ کړی دی او د بریدون لپاره په هغوی پخوا به خپل ټیکټس هم اوس بدل کړي دي چې پخوا به په جنازو بریدونه کول په ودونو ویم کول په جرګو ویم کول خو اوس هغوی ډیر ځانګړي هغه لري په افغانستان کې څنګه هغوی دومره پیاوړي دي چې هغه په هغه مرکزونو یاد چې کوم واکمن دي د طالبان حکومت یا په هغه غمني هغه رنګ بریدونه او هغه رنګ زور ورکي
ګوري داعش خو افغانستان په چوکاټ کې یعنی دیو د دې ظرفیت نه لري او نه کولی شي چې یوه سیمه بیا ونیسي ځکه دیو د ننګرهار بعضې سیمې ونیولې او هلته ډېر ظلمونه وکړل خلک یې حلال کړل خلک یې په بمونو باندې کېنول نو دغه مفکوره د افغانستان د ټولنې نه یعنی د دیو د فکر د خلکو د فکر نه یعنی بیگانه ده د خلکو په منځ کې هغسې نفوذ نه لري البته افراد جذبېدلی شي افراد یو دوه پنځه عملیات کولی شي اما داسې چې بیا جغرافیه ونیسي د افغانستان په ساحه کې امکان نه لري اما مخکې هم د دیو هغه مرکزیت اورکزایي وو دیو مشران په اورکزایي کې وو د هغه ځای نه دیو ته تقویه کېدل او راتل د سپین غره په لمنو کې دې خوا ته راتلل او دا ځینې یعنی نیولي وو سره
میاخیل صاحب وبخښئ په تاسو اورکزیو ته اشاره وکړه په 2000 کال کې په مقدمه کې ماده ته اشاره وکړه د دوی مشر هم د اورکزیو چې بیا ووشل شو افغان ځواکونه ووشه لیکن که بل خوا ته وګوري مثلا اوسنی طالبان د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب تقریبا دوه میاشتې مخکې دا خبره وکړله چې د داعش کوم کسان چې دوی نیولي دي لویه برخه یې د پاکستان ده هغه اورکزیو ته اشاره کړې ده او یوه ډېره لویه برخه یې د تاجکستان ده په تاجکستان کې ستاسو په باور د ډلې څرنګه نفوذ کړی
هغه وخت کې چې په ننګرهار کې دغه داعش ډلې ونیول شولې لویه برخه د پاکستان وه همدا بیا یو برخه په خپل د افغانستان برخه وه او بیا د نورو هیوادونو د واتونه هیوادونو غړي په دې کې وو چې د تاجکستان نه نیولې د ایران پورې سوریې پورې همدارنګه د هند پورې یعنی حتی د هند یو تعداد کسان هلته وو
بالکل وو بالکل تاسو خبره صحیح ده
نو په دې خاطر باندې خبره دا ده چې دا یو مفکوره ده چې دا انتقالیږي نورې سیمو ته یعنی زموږ ګاونډي هیوادونه چې کوم یو دي د داعش او د افراطیت رشد زیاته زمینه یعنی مساعده هلته ده او ځکه چې هلته کوم حکومتونه چې کوم یو دي یا دیکتاتوري حکومتونه دي ولسي حکومتونه نه دي حکومتولي خانه ده اقتصاد خراب ده نو دې ته زمینه مساعدي دي نو په دې خاطر باندې دغه مشکل یوازې د افغانستان ده بلکې دا د سیمې مشکل ده او په دنیا په نورو هیوادونو کې دغه یو لوی مشکل ده چې څنګه د افراطیت مخه ونیسي یو مشکل په افغانستان کې دا ده چې موږ افراطیت په افراطیت له منځه نه شو وړلی دلته ټي ټي پي مسله ده دلته د ای ټي آی مسله ده د ایمی مسله ده حزب تحریر ده نور مختلفې توریستي ډلې دي دا په یو شکل دیو خپلو منځو کې دا ډېر څلوېښت کاله دیو یعنی شریکه مبارزه کړې ده
او ګراوند هم پاتې شوی دی کنه میاسه به وګورې دا ګراوند یو وګورې کامن ګراوند یو زمانی هغه شوی دی څنګه تاسو ته خبرې ته اشاره وکړه چې کوم سیمه ییز هیوادونه دي نو هغه په دې برخه کې په دې بخش کې د همکارۍ په ځای په یو بل باندې هغه لګي او
تورونه لګي
او ما هغه خبره دا څنګه میاسه ویل چې هغه د وجه نه دغه ډلو ته نور تخویت میلاویږي نو هغه به په پراخه توګه باندې خپل عملیات هم کوي هغه په خلاص مټ مانی هغه خپل کوم فایلتونه دي هغه هم په مخ وړي نو دا مسله په پاکستان سره هم ده په غمانی په دې غمانی چې پر ځای د دې چې یو داسې ایشو راوخلي چې په پیښور کې په یو غونډه کې غوان نازل مور چې دی هغه ترانه ته پانه سید لوګه هغه یو بل هغه د خودی سره وړو وړو مسلو مانی دوی دو هغه ته دي چې
کوم دا تورنه چې پوری کې اوس مثلا کله چې جمهوریت نظام په افغانستان کې په وخت کې پاکستان په افغانستان تور پوری کا او افغانستان په پاکستان تور پوری کا و سم دا تورونه روان دي اوس په ټي ټي پی
شروع کې کوم شروع کې خو دا شی و چې ډوړ قوت الیکشن یو د جشن ماحول چې د جمهوریت ریاست کې حکومت هغه نو شخړې به وي پولی به بند شوي د دوړو خواو چکم ولسونه دي او اوس پکې د پاسپورت او د ویزې چکم شرطونه مراغلي دي دغه د دوړو خواو ولسونه
جګړې وي د ډیورنت پکې باندې خوست کې څومره سهال وو خو بیرته میاخیل صاحب تاسو دا مسلې ته اشاره وکړلې چې د داعش په څیر د ډلو مخه په افراطي نظامونو نشینه بلکې دی تاسو چې دفاع په وزارت کې هم کار کړی دی ساسو وړاندیز سره دا د مدرسو مسلې ته مو مخکې اشاره وکړه لیکن نه دې له خاطره چې دا یو بالقوه تهدید دی د امنیت شورا غړي په دې باندې خبرې کوي دې ته اندېښنه ښکاره کوي د یو تجربه کار افغان په صفت باندې چې له دفاعي چارو سره آشنا دی او کار په دې ډګر کړی دی ساسو وړاندیز به څه وي چې څرنګه باید د داعش مخه ونیول شي
زما وړاندیز مخکم دا و وسم دا د حکومت مخکې کار کول نه مم دا و چې تر څو په حکومتوالۍ او قانون د حاکمیت باندې فوکس ونی شي ځکه په هغه صورت کې اقتصادي رشم ولست حکومت سره همکاري کوي نو په دې خاطر باندې دا یو اوږده مبارزې ته ضرورت لري او ننګرهار ته زما تګ هم تاسې ته معلومات دي زه په آخري کلونو کې په 2019 کې زه حکومت ته لاړم تقریبا 15 کاله د حکومت په چوکاټ کې نومه نو هلته ما دیو ته ثابته کړه چې په موجوده امکاناتو او همغږۍ سره د خلکو د ادارو ترمنځ او د ولس سره موږ کولی شو تغییر راولو اما غو چې د ننګرهار وضعیت د یو بې ثباته ولایت نه باثباته ولایت ته شو او دا امکاناتو ته ضرورت نه درلوده دا بلکې د ولس سره رابطه وه او د ولس حمایت او چې د حکومت سره وکړه او نتیجه دا شوه چې داعش مل ته سقوط شو تقریبا 22 ولسوالۍ د ننګرهار نه یعنی یو ویش امن شو یوازې یو حصارک په هغه وخت کې پاتې وو نو په دې خاطر باندې زما یعنی نظر امداد چې تر څو یو مشروع ولسواک قانونمند حکومتونه نوي او اوس په تاسو وګورئ افغانستان کې وضعیت څه رقم ده تاسو پاکستان کې وګورئ پوځ حاکم ده دا کلونه کلونه کیږي او د خلق وینز بیخی او مختلف رژیمونه راغلل مختلف دغه راغلل خو قدرت د پاوسره ده نو په دې خاطر باندې خلق مشکلات لري همدغه سیم په مرکزی آسیا کې چې تاسو ګورئ الټر ډیکټاتوري نظامونه دي نو دلته یو تعداد کسان خمخات او حکومت په ضد باندې خپل فعالیتونه ته دوام ورکوي او هغه به چې کیږي د دې متبادل بیا افراطی حالت ګوري چې باید افراطی ډلو سره یو ځای شي تر څو د حکومت په ضد باندې مبارزه وکړي
میاخیر صاحب وبخښئ په امنیت شورا کې چې د روسیې استازي یا د چین استازي دا وویل یغوی وویل چې د داعش له منځه وړلو له خاطره یو لاره دا ده چې له طالبانو سره همکاري وشي ځکه چې طالبان د دوی په ضد پاڅېدلی دي او له دوی سره مخالفت لري دې وړاندې څه سترګ ګوري
تاسو مخکې په خپلو مقدمه کې ویل چې مشکل باندې ټول پوهیږي چې په افغانستان کې افراطیت روش کوي هلته افراطیت موجود دی مختلف افراطی ډلې دي او د افغانستان وضعیت یعنی کم داسې پاتې کیږي مشکلات نور رامنځته کیږي نو د دې د لارې حل لپاره اختلاف د نظر د منطقي هیوادونو ترمنځ په خپل د افغانانو ترمنځ او د دنیا ترمنځ موجود دی چې څه رقم د حل کی یو مسله هم دغه ده چې آیا طالب کولی شي چې افراطیت له منځه یوسي او کنه زما په خپل فکر باندې افراط په افراطیت د منځ نشي وړل کېدلی ځکه تاسو ګورئ چې دغه افراطي فکر نور افراطیان زیږوي هغه انګیزه چې دیو طالبانو خپلو قدمو ته ورکوله چې تاسو د کفارو سره باید وجنګیږي او افغانستان یو اشغال شوی هیواد دی ځکه چې افغانستان حکومت د دنیا سره رابطه لري همدغه انګیزه اوس هم په ښکته قدمو کې موجود ده نو په دې خاطر باندې که طالبان په خپل پالیسي کې تغییر رانه ولی هلته یو قانوني اساسي نوي یو قانونمند مشروع حکومت نوي ولس خپل په نظام کې ځای ونه ګوري د سینو شکل چې د پیاده نه نیول تر سره پورې ټول ملایان وي نور ولس هیڅ په نظام کې برخه نه لري نو دغه په خپل افراطیت ته زمينه مساعده نو په نظام بیا هم بحثدار چې افراطیت په افراطیت مزه نشته
مننه
هم سم نه ده په دې وخت کې همدارنګه د سیمې هیوادونو نظر هم سم نه ده او د امریکې د نورو ځکه چې دی یو مشخصه تګلار نه لري او دا د تروریزم په مسله کې عمومي هم ده
مننه میاخیل صاحب
د ټګل کې هم دغه مشکل موجود دی چې واحد نظر وجود نه لري
مننه ګلیاس تاسو د داعش خراسان څنګه په برخه کې پورستیو کې یو راپور چمتو کړی و په دې کې تاسو د مایکل کوګلمن نظر اخیستو هغه څه وایي
بالکل دا چې کله د یولسم سپتمبر د وشکاله پورې شوی نو پاره په اساس باندې موږ دا کړو چې هغه تر هغه ورځ بریدونو مسؤوله القاعده ډله ګرځول شوی و. نو آیا القاعده ډله اوس په کوم حالت کې ده؟ نو په هغه هغه باندې موږ بیلابیل کارپوهانو سره په نړیواله کچه چې کوم په دغه موضوع باندې ډېر زیات جوهر نظر لري په او سره خبرې کړې وې. او هغه کې مایکل کوګلمن چې د په واشنگټن کې د وول رو ویلسن د پوهانو په مرکز کې پوها دی او پیز موږ د سیمې هغه باندې نو هغې نم دا پوښتنه ما وکړله چې آیا څومره حده پورې القاعده ډله کمزوره شوې ده؟ نو هغوی ویل چې که قسم القاعده کمزوره شوې ده خو نورې وسله والې ډلې او هغې پکې بیا په ځانګړې توګه د اسلامي دولت داعش ذکر وکړو چې هغه د 11 سپتمبر په شان د پیښو یو هغه لري د کولو توان لري. نو هغې هم ډېره ژوره اندېښنه وښودله په دې هغه معنی چې اسلامي دولت وسله واله ډله چې ده هغه یو خطر او یو ګواښ دې په دې هغه معنی په دې برخه کې. بیا په ځانګړې توګه معنی د سویلي اسیا خبره کوو د پاکستان خبره کوو د افغانستان خبره کوو د دواړو هیوادونو خو ډېر زیاتې ځپلې دي او نور وګورو د سیمه ییز هیوادونو دي که تاجکستان دی که ازبکستان دی یا دې خوا خو هغه کې هغه نفوذ یا هغه رنګ نه دی. هغه بیا هغه که وګورو میاخل صاحب ډېر ښه خبرې ته اشاره ورکړله زه به لږ نورم هغه کومه چې هغه اربن چې کوم هغه ځوانان دي نو هغه هغه ته ځان ته جذب کړي دي او هغوی خو هغه هغه سلیپنګ هغه موډ کې دي لا اوس هم په کلار هغه دي. او بل دا ده چې که موږ وګورو دا زموږ چې کومه ټوله منطقه ده دا یو دا نړیوال چې کله اندېښنې لري که پوهان دي که نړیوال قدرتونه دي دا دوی لپاره د وسله والو هغه لپاره بریډنګ ګراوند لکه دا د کلونو راهیسې د لسیزو راهیسې دا علاقې چې دي دا دوی لپاره داسې د خوندي ځای وو دکه د هر یو لحاظ سره. نو ځکه دا د ټولو د اندېښنې چې دي هغه په خپل ځای معنی سمې دي چې دا داسې قسمه ډلې چې دي هغه دا توان لرلی شي چې یاره هغه یو سیمې ته د نړۍ امن ته لوی ګواښ پېښ کړي.
دا میاخیل صاحب ستاسو د مخکنیو خبرو په اساس دا پوښتنه کوم، مثلا په عراق کې چې څو کاله مخکې داعش ډله ډېره پیاوړې شوله، ډېرې سیمې نیم عراق یې تقریبا ونیو، لیکن هغه بیا د جګړې په ترڅ کې وځپل شوه. نو آیا اوس هم په اوسني افغانستان کې فکر نه کوي که چېرته نړیوال لاس په کار شي همکاري وکړي لکه څرنګه چې د چین وړاندیز کړی دی، روسیې وړاندیز کړی دی، د امریکا متحده ایالاتونه په خپله هم اندېښنې لري، فکر نه کوي چې دوی کولی شي لکه څرنګه چې د امریکا ځینو استازیو هم مثلا زلمی خلیلزاد یو وخت دا خبره کوله چې ټکنالوژي بدله شوې ده، اوس دې ته ضرورت نشته چې په کابل کې امریکایي عسکر وګرځي، له دوی هم ډرون الوتکه داعش ویشتلی شي. څرنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه مخکې تاسو هم دا اشاره وکړه چې د ټوپک او د بمونو په اساس باندې او د جنگ په اساس باندې ته فکر وژلی نه شي. څومره ګوره د افغانستان کې څلوېښت کاله جنګونه وشول، اما اوسه پورې جګړې اوس هم روانې دي، یعنی فکرونه اوس هم لا سم نه دي.
خو کمزوری کولی شي که څرنګه؟
کمزوره مشره هم نه ده. تاسو وګورئ چې هر دورې نه بله دوره مغلق کیږي، پیشرفته کیږي، ځکه ټکنالوژي نه دیوم استفاده کوي.
ځکه خبره ده د ټکنالوژي والا خبره سمه ده،
ټکنالوژي نه دواړه طرفه استفاده کوي. فرضاً همدغه طالبان پخوا یا داعش تلویزیون نه استفاده نه کوله، واټساپ استفاده نه کوله، د انټرنیټ نه استفاده نه کوله، اما اوس استفاده کوي. نو خبره دا ده چې اصلی غټ مشکل زمونږ په دغه دوا گاونډي هیوادونو کې دی چې ایران او پاکستان دی و دغه غیر دغه افراطی مسلح ډلې د خپل ستراتیژیکو اهداف لپاره تقویه کوي او استعمالوي.
خو پاکستان خدا دریز لري میاخیل صاحب چې هغه خپل هم لکه دغه ترهګر ډلو زپلې دي او هغه هم په حکومتونو او په ماغه انسټالیشن باندې کوي.
زما عرض دا چې دا خو یو ته چې خلکو ته خپل ولسته یا دنیا ته سوې یو عملی ته چې شي کې تاسو ګورئ ایران دغه مصالح ډلې فاطمون زینبون دای په سوریه کې او په عراق کې وجنګول، هلته د صدر ملیشی لري، نور په لبنان کې لري، په یمن کې لري، همدغسې پاکستان تاسو وګورئ د لشکر طیبه د مجاهدینو طالبان دي، همدغه داعش جوړولو کې رول درلود، دای په کشمیر او افغانستان کې جنگول. نو دا خبره ده چې تر څو یو جدي تغییر د دواړو هیوادونو په پالیسۍ کې رانه شي دغه افراطیت به دغه سیمه کې وي، ځکه اوله مسله دا ده چې افراطي ډلې کې خا او خراب نه شي، ټول افراطي ډلې دي که موږ ټوریزم خا او خراب باندې تقسیموو نتیجه نه ورکوي. نو په دې خاطر باندې اول دغه تغییر د
پاکستان دا اوس خبره کوي هغه د خو او د بدو چې کوم هغه پیل او هغه ګډ بیر طالبانو هغه په خوا یو خبره کوله دا خو دی او دا بد دی نو هغه غي مس ختمه کړي دا اوس وی چې موږ ټول د
نو خو اوس چې ټي ټي پی په پاکستان کې هم دې زیاتې کړي خبره ختمه کړي دا کنه اوس ستونزه پدې کې ده
استعمال خاطر تغیر ته ضرورت دغه ټوریسټي یا افراطی ډلې د سیاسي اهدافو لپاره هغه ستراتیژیک اوم پالیسی هغه لپاره استعمال شي دویمه مسله دا ده چې حکومتونه باید په حکومت والی باندې کار وکړي تر څو د ولس حمایت رامنځته کړي داسې نشي کېدلی چې یوه ډله حاکمه وي او ولس ځپي د ولس دپاره هیڅ خدمات نه ارزه کوي حاکمیت د قانون هلته نه راځي اقتصاد روش نه کوي دا د پاکستان مشکل د افغانستان هم زیات دی ځکه چې نفوس هلته زیات دی او د اقتصادي مشکلاتو سره زیات مخامخ دی ځکه چې ډېر نفوس وي هلته طبیعي خبره ده چې مشکلات هم زیات وي
هلته ډېر نور هم ډلې دي لکه داسې نه دي چې صرف وسلهوالې ډلې دي که مذهبي ډلې که موږ وګورو په بیلابیل اوس په دې رستو کې چې کوم تحریک لبیک دی هغه په دغه کې راووتل او یو ویشو جوړ کړ او لکه د فرانس دغه معنی بیل هغه کړیو بیا د چیف جسټس د پاکستان سپریم کورټ یو هغه ور کړیو یو پریکړه کړې و هغه دونو تر غون شو چې هغه خپل د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس خپل فیصله په خپل بیا ودی کړه نو دا میاخیل سم خبره سمه ده
دغه فشارونه دته مې سوال ده دغه فشارونه بیرته چې بیرته حکومت ور سره ومني دا به میاخیل سم نه پوښتنه وکړي میاخیل سم دا ګولایات شی موضوع ته اشاره وکړل که یو ګام حکومتونه راشاته سیدی ډالو ته دوی دوه ګام نور مخته کیږي دا څه نه ده
ما مخکې عرض وکړ چې زکه دا د نګار تجربه زکه ز تکرار وایم چې دلته ته ډلو ته او افراطیت ته او هغه زورواکانو ته جنایي ډلو ته دې ته امتیاز ورکول دا ګټه نه لري اوله مسله ما تاسو ویل دا یو اوږده مبارزه غواړي اول مبارزه هم دا ده چې هغه د مدرسو اوس 45,000 مدرسې نه په څومره پاکستان کې دي همدغسې په افغانستان کې هره ورځ مدرسې جوړیږي نو دغه ځوانان چې دې نه فارغېږي او یوازې افراطیت هلته زده کوي او هغه د دین انحراف کوي اگر د دین صحیح تبلیغ هم نشي کولای چې دین د الله تعالی څخه پر را لګل دی چې څنګه سره په دنیا کې ژوند وکړي څنګه رابطه ولري څنګه د خلکو ژوند خشي یعنی د لپاره دی او هغه سي هغه نصاب سم نه دی نو دا چې فارغيږي د پزرهاو په لکاو کسان دا بچي دا یعنی غټه مسله دلته هم دغه په خپل د مدرسو رشد زیاتواله او انحراف
خو میاخیل صاحب د ځوانانو سره سره څنګه تاسو خبره وکړه د حکومتونو هغه هم کمزورتیا ښکاري چې څنګه به تاسو د پاکستان یا د طالبانو حکومت چارواکي اوس په دې حالاتو کې کینوي او چې دا ګواښ مانی کینی او د دې د مخنیوي لپاره یو ستراتیژي یا وغه جوړ کړي نو بیا به هغه نړیوالو قدرتونو ته ګورو
دا ما عرض وکړ چې د افراطیت مخه نیول یوازې ځینې شګل چې وړه ډله حاکمه وي قدرت ولري که هغه نظامیان وي که هغه یو بله ډله وي او ولس په نظام کې ځان ونه لري ما تاسو ویل چې دا په خپلو د حکومتونو ضعف دی اما دنیا تا سره کومک کولی شي اما دنیا تا ته مشکل حل کولی نه شي دا په خپله د ولسونو کار دی د خپلو حکومتونو کار دی چې خپل ولس خانې کې او بالاخره ولس او د حکومت ترمنځ یعنی فاصله موجود نه وي او په هغه اساسي مسایل باندې فکر وکړي د اوږد وخت لپاره چې هغه تعلیم او تربیه ده هغه د اقتصاد ښه کول دی حاکمیت د قانون دی اجتماعي عدالت دی او دا ټول هغه شیان دي چې موږ تاسې ګورو چې تاسې دا پرمختللي هیوادونه وګورئ چې هغې ولې مخ ته لاړو ولې نور هیوادونه وروسته پاتې دي یعنې بعضې هغه پرنسپونه هغې ځان لپاره اختیار کړل چې هغې پیشرفت وکړه ترقي وکړله او موږ همغسې هغه زړو فکر باندې په زړو تګلارو باندې من اخته وو او فکر کوم چې د نیوی عصر مشکلات د لارې حل پیدا کولې دا یعنی امکان نه لري نو ضرورت لرو په حکومت ولای کې د خلکو فکر کې او یو وګد وخت مبارزه غواړي دا
مننه می خپل سب کلاس مننه
ډیره مننه
او د لیدونکو او دیدونکو هم مننه دویم چې د خبرونه تر دې وخت را سره وکړل
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
سلامونه او درناوی زه صفی الله ستانګزایم او دا اومه ورځ خبرونه ده. افغانستان او نړۍ کې څه روان دي؟ لومړی به دلته لنډ سره مرور کړو. د طالبانو مشران له ملګرو ملتونو سره دوه ګونی سیاست کوي. یو یې مخالف لوری بولي او رابطه ورسره بندوي، خو بل ورسره اوږد مجلس لري. جرمني په جرمونو د تورونو افغان کډوالو د ایستلو له پریکړې دفاع کړې. اول وارو چې جرمني د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 28 افغانان د خپلې خاورې وایستل. د نورو مسایلو تر څنګ به آخر کې له دې هم خبر شئ چې کنداري مستریان له زړو راډیوګانو څنګه سره زر باسي. رابشرو اولی مسلې ته د ملګرو ملتونو له استازولۍ یوناما سره د طالبانو د حکومت دوه ګونی چلند. یو مفصل مجلس ورسره کوي خو بل یې مخالف بولي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي کبیر د یوناما له مشرې روزا اوتنبایوا سره مفصل مجلس کړی. هغه هم داسې وخت چې د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت یوناما مخالف لوری بللی او همکاري ورسره بنده کړې ده. ملګرو ملتونو بیا د طالبانو له دې پریکړې سره سره ویلي چې افغانستان کې به کار او فعالیت ته دوام ورکوي او طالبانو سره به تماس جاري ساتي. د طالبانو سخت دریځ چارواکي په تیره بیا د امر بالمعروف وزیر خالد حنفي چې د خپل مشر مولا هبت الله اخوندزاده د فرامینو تطبیق ته ولاړ دی، تر دې هم د نوي قانون تطبیق ته ژمنه کولې چې آن تیار دی، له رسمیت پیژندنې هم ورتیر شي، خو نوی قانون په تیره بیا د حجاب مسله ورته سره کرخه ده.
شریعت تطبیق او حجاب دا زمون سره کرخه ده. په دې باره کې مونږ چا سره تعامل نشو کولای. خدا نه خواسته، خدای مکړه که څوک وایي چې امر بالمعروف نهی عن المنکر مه کوئ، د حجاب موضوعات پرېږدئ، مونږ تاسو سره به تعامل وکړو، رسمیت به وپېژنو. دا شل کاله مونږ قرباني څه دپاره ورکړی.
پر ښځو د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې نیوکو او غبرګونو په دوام د پاریس د اولمپیک د بریک ډانس یا ورزشي نڅا د برخې افغان لوبغاړي منیژې تلاش چې د افغان میرمنو د ملاتړ د شعار په خاطر د پاریس لوبه قرباني کړه او له ورزشه محرومه شوه، اوس په اوښلنو سترګو ویلي چې د افغان میرمنو لپاره یې هیلې له لاسه ورکړي.
زیاتری نفرو فکر میکنن که مثلا تصمیم که گرفتم بر من خیلی سخت بوده، مثلا باید رویاهای من کنار بگذارم تا یک حرفی درباره دخترای افغانستان بزنم، ولی از نظر من خیلی هم ساده بود. چیزی که برد مهم است را میتونی تو انجام بدی، مثل که من هدفم و رویاهایم دست برداشتم و خواستم کاری کنم برای دخترای افغانستان. من از برقه بال ساختم و خواستم برای جهانیان نشان بدم که دختران افغانستان اوقدر قدرت دارن که میتونن از پیله پروانه بسازن.
دا اونې د ناروی پلازمینه اوسلو کې د افغان خزو په ګډونی واغونډه وشوه. دا ناسته د اوسلو د سولې مرکز په قربتوب وشو چې پکې څو افغان میرمنو او فعالانو له هغې ډلې فوزیه کوفي خبرې وکړي. فوزیه چې د رنګ شوی جمهوری نظام پر مهال د پارلمان غړي وه او وروسته د خزو د حقونو د ملاتړ لپاره فعالیتونه کول، په وروستیو کلونو کې د سولې د مرکزي ټیم غړي وه او څو میاشتې له طالبانو سره مرکزي جرګې وکړي. دی د اوسلو د سولې مرکز ته په خبرو کې ویلي چې طالبانو هلته له دوی سره په خبرو کې ویل چې ښځې تعلیم کولی شي، آن دکتراوی هم اخیستلی شي، خو د دې په خبره چې دا خبرې ټولې دروغ وي.
هغوی ویل چې ښځې دکتراوی اخیستلی شي، ښځې کار کولی شي، صدرزمانی کیدلی شي. دا ټول سب دی چې طالبانو موږ ته ویل، خو طالبانو دروغ ویل. کله چې قدرت ته ورسېدل زه افغانستان کې وم، لومړی کار یې چې وکړ نجونې له متوسطه او عالي زده کړو محرومې کړې.
خو دې غونډې ته په لارې یوه ډله افغان فعالانو بیا د فوزیه کوفي پر ضد اعتراض هم وکړ. مینا رفیق چې منتقده او فعاله ده، فوزیه کوفي یې تورنه کړه چې طالبان سپینوي او د هغوی لابي کوي. د مینا رفیق د اعتراض او فوزیه کوفي ته د هغې خبرې په خواله رسنیو ډېرې منعکسې شوې.
کل مبارزه ملای طالبا بوده، مذاکره با طالب به معنای مشروعیت دادن به اونا نیست.
د انجونو د تعلیم په اړه هم تمکیږو چې لکون افغان جونې د طالبانو له بیا واکمنېدو له زده کړو محرومې دي، خو ځینې بیا وایي حاضرې دي خپل پلرنی ټاټوبی پرېږدي چې چیرته بل هیواد کې د زده کړو زمینه ورته برابره شي. فریدې سیال له یوې داسې نجلۍ سره خبرې کړي او دا راپور یې پرې جوړ کړی دی.
خپله ډېر ورځ د کور په کارونو تیروي او د پخوا پرتله یې په اخلي پخلي کې مهارت زیات شوی دی. له زده کړو راګرځول شوې سریا خان ده. د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د څلورم ټولګي زده کوونکي و چې طالبانو پرې د زده کړو دروازې وتړلې. سریا وایي په تیرو دریو کلونو کې هر سهار په دې هیله له خوبه پاڅېدلې چې ګوندې د نجونو پر مخ د زده کړو د بیرته پیلېدو خوشخبري به واوري، هغه څه چې لایق څرک نشته. سریا د زده کړو د دوام لپاره اوس په دې هڅه کې ده چې له هېواده ووزي، خو په خبره یې د نورو هېوادونو د بورسي او شرایط پوره کول ډېر ستونزمن دي.
افغانستان
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته یو شمیر هیوادونو له هغې ډلې امریکا، کاناډا، جرمني، رومانیا، ایټالیا، انګلستان، بنګلادیش، پاکستان، ایران او نورو افغان نجونو ته د سلهاوو تحصیلي بورسو د ورکړې اعلان وکړ، خو افغان نجونې وایي دوی نشي کولی دغه تحصیلي بورسي د سختو شرایطو له کبله ترلاسه کړي. بل پلو په هند کې د کمپیوټر ساینس په برخه کې له زده کړو وروسته جرمني ته تللی افغان نوید احمد فرهاد وایي که څه هم اروپا کې ژوند ډېرې ښېګڼې لري، خو داسې ډېرې ستونزې شته چې افغانان ورسره لاس او ګریوان دي.
یوازینی غټترین خنډ چې افغانانو ته دغه د اسناد نه لرل دي په اروپایي هیوادونو کې، چې دا انسان بیا ډپریشن او نور ناروغیو ته باسي. دوهم چې دا د ژبې ده، که دلته اروپایي هیوادونو کې ستا ژبه زده نه وي نو ته نشي کولی چې خپل په روزمره ژوند کې مخ ته لاړ شي یا تعلیم خپل مخ ته ویسې. او دریم چې دا هغه د وطن او د کور لریوالې ده، چې دا بیا انسان ته ډېر سخت تمامېږي او انسان ډپریشن او نور ناروغیو ته ځي.
دا فرحت په خبره له کډوالۍ وروسته هر څوک اړ دي چې خپل ژوند له صفره پیل کړي او د بل هیواد ژبه زده کړي. سوریا که څه هم په دې ټولو ستونزو خبره ده، خو وایي
هغه خوبونه، هغه هدف چې موږ ټاکلي په افغانستان کې چې نه رسېدلی، که څه لو په سلو کې ورته ونه رسېږي بل هېواد کې، نه نه سره خو به ورته نږدې کېږو، ځان به ورسه یو کوشش کوو په ژوند کې. به دا افسوس ارمان خو به موږ ته پاتې نه شي چې کاش مې دغه یو حرکت، دغه یو قدم یې اخیستی وای، اوس به دې ځای کې دمه. د دغې پښیمانتیا او د دغې خبرې نه زه غواړم چې ځان خلاص کړم او ځان یو ځای ته ورسوم، حداقل حداقل خپل
سوریا اوس په کور کې له زده کړو پاتنجونو ته د خیاطۍ کورس جوړ کړی دی. له منځنیو او لوړو زده کړو د افغان نجونو راګرځول هغه مسله ده چې د طالبانو حکومت یې په کور دننه او بهر له سختو انتقادونو سره مخ کړی دی. څرګندلې ده چې سوریا به د خپل خوب د پوره کېدو په لټون کې له هېواده په وتلو بریالی شي که نه، خو دا روښانه ده چې د افغانستان میلیونونه نجونې له هېواده بهر نشي تللی او د دوی لپاره په کور دننه د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیستل د هرې افغان نجلۍ او د هغې د کورنۍ غوښتنه ده.
د پاکستان او ایران چلند خو افغانان په تنگ راوستي. کلونه کېږي چې د دغو دوو هیوادونو یو شمېر خلک او په لویه کچه پولیس او امنیتي ځواکونه د افغان ځوانانو په زورولو او وهل ډبولو لاس پورې کوي. له ایرانه تازه راایستل شوي یا په اصطلاح ردې مرد شوي افغان ځوانان وایي پولیسو وهلي او تاوتریخجن چلند یې ورسره کړی.
تقریبا یو نیم کال کېږي چې تللی، خدا یو نیم کال هم ډېر په زرالت تیر کړی ده. اصلا اتاق نه بیرون وتلی نه، سو په دې خاطر چې اوس یې نیسي دی اتاق ته چې راغلو وایي مامور وایي دی او لاسونه هم جګه چې ولچا کم کړو، ولچا کې کړلو رای وصل داخل ده هغه ته کلانترۍ ته، خو ډېر یو په زرالتۍ را وصلو، هغلته هم یو څو ووهلو. شیراز کې اوسېدلم، هلته ونیولم، راغلم اردوګاه ته، پنځه ورځې اردوګاه کې تېرې کړلې، نه ډوډۍ مونږ صحیح را کړې ده، نه مونږ ته مثالی وهلو ټکولې او بس کمزا ممزا کولې، کوټه کې اچولي وو بس نو برسېلې نه ډوډۍ رسېله مونږ ته.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ.
له سیاسي څېړنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه ترشن آسمان لاندې پروګرام ته موزه صفی الله ستانکزی ښه راغلاست وایم.
دا اونۍ تر ټولو بله توده موضوع په اروپا کې د افغانانو خپل منځي شخړې او له جرمني د ځینو افغانانو ډیپورټ و. پاریس کې د سګرټو د قاچاق او لانجو په سر افغانانو د یو بل ګریوانونه تیرلې او په اخو ډبې لاس پورې کړی. او کسان ټپیان شوي دي. دا پیښه په 13 پاریس کې شوې چېرته چې افغان ځوانان له هغې سیمې د باخبره خلکو په خبره په تور کار لګیا دي. پولیسو څو ورځې هلته ګزمې هم کړي او شپږ افغانان یې د جنګ په خاطر بندیان کړي او پر ضد یې جنایي دوسیې اچولي. په جرمنی کې هم د ورته جنگونو خبره په خواله رسنیو کې ښکته پورته کېده. په اروپایي هیوادونو کې افغان ځوانانو داسې وخت سره لانجې کړي چې جرمني له دغه هیواده 28 افغان کډوال چې په خطرناکو جرمونو تورن و ویستل. د بشري حقونو د ځینو مدافعانو له نیوکو سره سره جرمن چارواکو له دغه هیواده افغانستان ته د ځینو کډوالو د ایستلو له پرېکړې دفاع وکړه.
Wir das Recht durchgesetzt haben und Straftäter aus Afghanistan zurück.
تاسو ولیدل چې مو قانون پلی کړ او مجرمین مو افغانستان ته واستول. زما په نظر د قانون د حاکمیت د باور او خوندیتوب لپاره دا کار ضروری دی. خو خیم چې وتوانې دو له خپل شریکانو سره دا کار تر سره کړو. د جرمني او افغانستان یا طالبانو ترمنځ تماس نشته.
فرانس پریس آژانس د جرمنی د چارواکو په وینا خبر ورکوي چې په دغو 28 کسانو کې چې د لایپزیګ له هوایي ډګر کابل ته واستول شول سغزړي مجرمین او داسې کسان په کې شته چې په ډله ییز ډول یې پر یوې 14 کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی و. د دیر شپیګل مجلې د راپور له مخې دا کسان د برلین د چارواکو او طالبانو ترمنځ له دوو میاشتنوي خبرو وروسته چې د قطر په مینځ ګړیتوب په پټه روانو کابل ته واستول شول. د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز خبیا دا غوښتنه کیږي چې د غیر قانوني مهاجرت مخه ونیسي او د خطرناکو کډوالو او مجرمینو د پیژندلو په برخه کې سخت اقدامات وکړي. زموږ همکار اسدالله لودین په جرمني کې د بن شورا غړي او د کډوالو د یوې ټولنې له مسؤلې ګلالۍ مموزی سره غږېدلی او د کډوالو د ایستلو او د جرمن چارواکو د چلند اړوندې ځینې پوښتنې ترې کړې دي.
څه لامل دی چې په دې وروستیو کې خصوصا په دې وروستیو څو میاشتو کې په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال په تاوتریخجنو پیښو کې په لاس لرلو تورن شول؟ څه لامل دی ولې دوی نه توانېږي چې د کوربه هیواد قوانین مراعت کړي؟
سلامونه تاسو ته او زموږ د ګران افغانستان ته هیلي او خدای وکړي چې جوړ یاسي. دا ځوانان یا دا لړۍ کې کډوالو چې له 2014 نه راشروع شوې ده ډېر ځوانان جرمني ته راغلي دي، په کورنۍ نه راغلي دي، نو دوی په ډېر سختو شرایطو باندې جرمني ته راغلي دي، خو بې فامیل نه راغلي دي. نو دوی داسې بعضی چلند هغه قانوني چلند چې دوی باید څنګه په جرمني کې خپل ژوند مخکې بولای او څه رقم دوی د قانون له لارې مخکې تللی اسې متاسفانه ونه شول. دا پیښه چې د جمعې په ورځ یا د ویشتل چې د جمعې په ورځ باندې شوې دي دا نوې نه دي، دا له ډېر وخت نه ده. دا دوی په خپله ډېر یو درندې دوسیې لري په جرمني کې چې تاسې هم شاهدان یاستئ چې دوی په هغه پولیس په ډېر په رحمانه توګه ووژل سو. تاسې په زولنګین کې داسې پیښه راوسته شوله او یو افغان ځوان چې یو پیغله چې په 14 کلنه وه په دې باندې تجاوز وکړ. نو داسې پیښې راوسولې په زموږ افغانانو نه زموږ ځوانانو نه چې دا سبب وګرځېدو چې دا دوسیې دوی نورم څه ځل نورم څه غټې سولې. نو په دې وخت کې په جرمني کې په هغه کې په دوه ایالت کې په تورینګن کې او زاکسن کې د کاندیدات الایتي کاندیدات و. نو بعضی افغانان چې ایستلي دي دوی هم د سیاست قرباني سوي دي چې ولې دوی وایستل سو، خو دا پیښه نوې نه ده، دا پیښې له وخت نه دي. نو دوی داسې یو څه ورته غوښتل چې څنګه کولی شي چې دغه ځوانان له المان نه وباسي او افغانستان ته ولیږي.
آیا کوربه هیواد ته دا مهال څه کول پکار دي؟ ځکه په افغانستان کې هم شرایط داسې دي چې خپله په افغانستان کې دننه ګڼ شمېر ځوانان ورځ تر بلې له بیکارۍ نه شکایت کوي، له ناوړه اقتصادي شرایطو نه شکایت کوي، اما په همدې حالات کې بیا دوی 28 افغانان جرمنی ته ل جرمنی نه په یو الوتکه کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو له واکمنۍ وروسته کابل ته ولېګل. فکر کوي دا د حل لار ده او کنه کوربه هیواد د حل لارې چارې لټولی شي او بدیل لارو باندې فکر کولی شي؟
ملک په داسې ده چې موږ په دوو قانونو سره دلته مخې، یو دا ګنف کنوینسیون ده، یو په خپله دننه د یو ملک قانون ده. نو دا ګنف کنوینسیون له 1949 نه هغه ده، بیا په دې کې نو په تغییرات راغله. دغه کډوال یا دغه لړۍ چې د مهاجرینو شروع سوه دا د ګنف کنوینسیون له هغه نه ده. خو دغه مهاجرین چې یا دا ځوانان یا دا افغانان چې جرمني ته راغله، نو دا باید د ملک قانون باید قبول کړی دی. یعنی موږ هم حق لرو په قانون کې او هم موږ دلته باید مسؤلیت لرو، خو دغه مسؤلیت نه دوی کار ونه خیست، دوی داسې اجازه یې کړی. نو دوی ته څه په کار ده چې څنګه کولای شي چې دغه ملک پاتې شي او دوی قانون دغه قانون چې دلته ده دغه په ځان باندې تطبیق کړي او لاس په داسې جنایاتو باندې ونه سي، نو کولای شي چې دلته په جرمني کې پاتې شي. نو داسې کس په جرمني کې فکر نه کوم چې دوی وباسي چې هغه دلته رسمیت ولري، دلته کار ولري، دلته درس وایي، دلته مکتب ته لاړ شي. جرمنان دلته جرمني هیواد ډیر کوشش کوي چې هغه ځوانان چې دوی راوستلي دي دوی باندې ډېر مصرفونه کړي دي، دوی باندې دوی نه غواړي چې دغه ځوانان بېرته ولېږل شي، خو دوی په دلته په خپل ملک کې هم دوی دلته لاس او ګریوان دي، سیاستمداران په لاس او ګریوان دي. څنګه کولای شو چې دغه ستونزه چې موږ په خپل ملک کې او خپل خلک آرامه کې دلته خلک راپورته شول او په دوه ایالات کې چې دا کاندیدات و چې هغه پارتي چې د خارجان ډیر ضد دي، هغو تاسې ولیدل چې هغو یو ډیر زیاتې رایې ترلاسه کړې، اته له 10% نه دوی رایې زیاتې کړې. یعنی دا د دې هغه ده معلومیږي چې دا خلک په خپله جرمنان یا دا په خپله د نیمون خلک ناراضه دي او دوی دغه وخت دغه په وخت کې چې دغه افغانان اوباسي او خپل خلک هم په آرامه کې.
تاسو څه فکر کوئ په جرمني کې دغه کوم پیښه چې وسولې په مسلسل ډول، فکر نه کوئ چې دا د کړې باندې لري سره تړلې دي؟ ممکن خاصې کړې یا خاصې ډلې وي چې وغواړي افغانان په لوی لاس دغه څه پیښه ښکیل کړي، او کنه فکر کوئ چې د سادات صاحب په خبره د سازمانونو لاس پکې نشته، د کومودالو لاس پکې نشته، یوازې د خپلو یو شمېر افغانانو سرزوري دي چې دوی غواړي تاوتریخوالي ته لاس پوري کړي او د نورو افغان کډوالو ژوند ورتخ کړي؟
تاسو ماته لږ وخت راکړئ چې زه په دې باندې لږ رڼا واچوم. موږ افغانان یا دغه د کډوال لړۍ په دوه وخت باندې تقسیموو. یو هغه وخت چې افغانان پاس له افغانستان کې چې جنګ شروع شو، افغانان راووتل، فامیلونو سره راووتل، کورنۍ سره راووتل، که دا امریکا ته لاړو که جرمني ته راوسي، دوی له فامیلو سره یعنی یو سرپوخ و په دوی باندې، یو هغه کنټرول و د اولادو، پلار مور غوښتل چې خپل اولادونه ورسوي. نو دوی نه په ډېره ښه توګه او په ډېره خوشحاله توګه وایم چې افغانان چې هر ملک کې دي، که امریکا کې دي، که جرمني کې دي، که او دلته پیدا شوي، هغه افغانان ډېر رسېدلي افغانان دي، داسې نه دي چې ټول افغانان یو دي. نو پس له دې جنګونو نه 2000 نه چې هغه افغانان چې هغه ځوانان چې جرمني ته یا نورو ملکونو ته لاړل، هغه نو داسې ټول راووتل افغانستانه. دې کې هم فکر کوم چې به دې کې به هم د جنګ سالار زوی وي، هم به دې څوک چې هغه په افغانستان کې هم ستونزې درلودې. نو په دې خلکو کې ډېر خلک راووتل. نو پېښې چې تاسو یادونه کړې چې که دا داسې ترتیب شوي خلک وي او داسې ارګان وي چې دا قانون وي، زه فکر نه کوم چې داسې یو څه به وي چې دوی داسې په خپل لاس باندې په ارګان باندې یو هغه باندې دوی داسې یو پېښه رامنځته کړي، فکر نه کوم. ولې چې افغانان ځوانان دلته په جرمني کې هغه قانون چې د لکه ور مې مخکې چې ولې په هغه قانون دوی نه دي بلد یا نه غواړي، یا له افغانستانه چې راوتلې هماغه سرکش چې دي هماغه دي. نو لکه مخکې مې چې یادونه کړې، دلته دوه قانونه دي. یو هغه د ملک قانون ده چې ته باید تا ته هم حق درکول شوی او ته هم دلته باید مسؤلیت ولرې. دغه مسؤلیت افغانان ځوانان نه مني، لکه دوی دلته غلا کوي یا خلک وهي، یا یعنی هغه خپل ځوانتوب ښیي چې څنګه کولای شم چې په جرمني کې زه ځوان کړم. دغه څه و چې سبب یې وګرځېد چې افغانان وایسو، او د نورو افغانانو چې هم په دې لاره باندې شاید دوی وباسي ولی چې دوی طالبان چې دا هغه ورته افه عمومي کړی دا او لدینه اروپایان هم ګټه اخلي دوی ته بلکې ډیر خلک رانه نو ته ووس نه لکه چلاف صاحب اڅه چې دی هغه ساتي او اڅه چې دوی ته امکان لري چې ستونزې پراتونکو ورته برابرې کې هغه واسي. نن ما یو راپورټ ولوستل چې په جرمني کې 15,000 خلق چې ماجر چې له افغانستان راغلي دي هغه قبول شوی نه دي. نو له دې 15,000 خلکو نه څومره اوس دوی ایستلی سي په کوم دلیل باندې ایستلی سي او ولې باسي دې باید مونږ پوښتنه وکړو چې ولې په کوم دلیل باندې دوی ایستل کېږي. نو دغه افغانان چې به ایستل سول دوی ډېرې درندې جنایي هغه لري دوسیې لري. په جرمني کې په یوه وار باندې څوک نه باسي یا په دوه وارې دوی ځوانان نه غواړي چې دوی راتلونکي ورته خرابه کړي، نه ورته قاضي خرابه کړي، نه ورته سرنبال خرابوي، نه ورته پولیس خرابوي. نو دوی ته ډېر ډېر شانسونه ورته ورکول کېږي د درې کاله د دوو کاله چې ته باید په دې وخت کې څه ونه کې یا ورته ساتونه ورته وکړي چې په ته به یو چیرته کار وکړي. یعنی کرار کرار کولی شي دغه خپل هغه جرمې لږ پراټیټ کړي. نو داسې زه فکر نه کوم چې دوی داسې بې قانوني ده ته وتلي. یعنی دغه دوسیې چې دوی لري دوی له ډېر کلونو نه دوسیې لري، دوی ډېرې غټې دوسیې لري، دوی وکیل لري، تک پیسې هم نه لري. جرمني کې مجبورې چې دوی ته باید یو وکیل ولري. نو دغه سبق وګرځیدو چې خلک المانان په دې باندې ډیره ناراضه سول، د خلک ناراضه سول. نو چې تاسو د خلک مو ته درته نه نیسه موږ په ستونو یا پرابلمونو باندې اخته کړو نو څنګه کوي. نو دوی یو لار ورته پیدا کړ چې کرار کرار دغه افغانان وباسي او بل د مشروعیت طالبانو غیر مستقیم مرتکی چې په افغانستان کې آرامی را تاسو ته څه ویل کېږي نه. نو تاسو جرمنی نه ایستل کېږئ بیرته افغانستان ته لیږل کېږئ.
اوس به قرار قرار د نړۍ نورو پیښو ته هم کتنه وکړو. پیل به له اوکراین وکړو چې دا اونۍ روسیې پکې بیا سور اور بل کړی. سه شنبه په پولتاوا ښار باندې روسیې توغندیز بریدونه وکړل چې د قربانیانو شمیر پکې لږ تر لږه 1500 تنو ته ورسید. اوکراین چارواکو ویلي 328 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي دا سږ کال په اوکراین باندې د روسیې د یرغل په دوام تر ټولو خونړۍ حمله بللې ده. ویر شته چې د قربانیانو شمیر لا پسې ډیر شي ځکه سیمه ییزو چارواکو ویلي دي د ځینو ټپیانو حالت ښه نه دی. په اوکراین کې د روسیې دا لوی برید له دې سره هم مهاله شوی چې هلته په اوکراین کې سیاسي حالات هم ښه نه دي. د ولودیمیر زیلنسکي د کابینې ځینو غړو استعفاوي کړي یا له دندو ګوښه شوي. له ډلې د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا چې له 2000 کال رئیس د بهرنیو چارو وزیر او د اوکراین په وروستیو شاوخوا دریو کړکېچنو کلونو کې بهرنی سیاست سنباله و استعفا کړې او پارلمان هم تصویب کړی. له هغې سربیره د ستراتیژیکو صنایعو، طبیعي سرچینو او کرنې وزیرانو هم استعفاوي کړي یا ګوښه کړی شوي او پر ځای نور کسان ګمارل کېږي. ولودیمیر زیلنسکي ویلي اوکراین نوې انرژۍ ته اړتیا لري. د اوکراین له جګړې څخه باندې 900 ورځې تیریږي او روسیه لا هم بدریغه په دغه یوه خپل یرغل ته دوام ورکوي. د کرکټ مینوالو ته دا چې افغانستان او نیوزیلند ټیسټ لوبه کوي. د کرکټ ځینې مهم لوبغاړي پکې نشته. راشد خان له نیوزیلند سره دا ټیسټ لوبه نشي کولای. نوی زدران هم چې یو نوی او ځوان چټک بالر دی د غاړې د ژوبلېدو په سبب له دغې لوبې محرومه شوی دی. اخر کې هم ورزو کندهار ته. هلته د راډیوګانو مستریان یا کسبګر له زړو جاپاني راډیوګانو سره زر ترلاسه کوي. دا چې د کندهاریانو په خبره دوی څه شم کوي په اړه دا راپور ګورو.
دا د کندهار سپین بولدک دی چې ځایي خلک یې د سرو زرو په لټه زړې راډیوګانې راسپړي. د دغو راډیوګانو په زړو ماشینونو کې په ډیره کمه اندازه سره زر موندل کیږي. دا اوس یو کسب ګرځېدلی او کسبګر وایي پوره یوه میاشت له ستړیا ګاللو وروسته د زړو راډیوګانو له ماشینونو اله 150 ګرام سره زر برابروي.
په میاشت کې تقریبا 150 ګرام
خود سرو زرو دا لږ اندازه هم په هر راډیو کې نه وي بلکې یوازې زړو راډیوګانو کې ترې استفاده شوې ده.
نیو ماډل شي چې دا دونه پیدامن نه دی. هغه نیو ماډل شان چې دی هغه ډیر کمزوري دي. مثلا دا زر نسته پکې.
خود دغه کسبګرو په وینا لا هم په جاپانی راډیوګانو کې زیاته اندازه سره زر موندل کیږي.
چیزی که جنسای برقی باشه، مثلا اگر از یک دانه ریموت بگیرین تا تلویزیون تا لپتاپ تا موبایل، اینا که اصلا چیزای جاپانی تلا داره و چیزای جنسای چینایی تلا نداره دیگه. الخ فلا خو سامان ژاپنی شما میفهمین که روز به روز به بازار کم میشه، چینایی زیاد شده، چینایی که است تلا نداره.
د کندهار خلق له رادیوګانو نه د سرو زرو د کوچنیو ټوټولو را بیلول ورسته هغه په دودیز ډول ویلې کوي، بیا ترې د سرو زرو کوچنی خښتې جوړوي او بازار کې په زرګرانو پلوري.
پام خو مده چې یوازې له زړو جاپانی رادیوګانو سره زر ایستلی شي، داسې نه چې نور رادیوګانو تمام پیچکشونه نیولي وي. پام دې سره پروګرام پای ته رسو.
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
Vaura dada anna
دی چې ارمان ته ورس چې تعلیم کوم میدان ته ورس دا منما چې لک لری رانه تللی چې همت وکړم کاروان ته ورس د وطن ناسازو مون ټول ډیر پریشان چې انسان یم نو انسان ته ورسم